دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د ماسپخین یو او په کابل کې یو نیمه بجه ده. په خبرونه کې زه ګل ایاز او مجید بابر درته هر کلی وایو. په دې خبرونه کې د قبایلي سیمو، خیبر پختونخوا، پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې هم در خبرو. اونیزه خبرونه ریډیوي مجله د روانې کړي په دوه مینه مای کې در خبرو. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له مجید بابر او
مشي رومه د مشال د خبرونو سره ټکی. وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې قومي احتساب اداره دی ولس بې ځای نه تنګوي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان وایي دا مهال په پاکستان کې 15 وسله والې ډلې شتون لري. امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي د ریپبلیکن ګوند د غړو لخوا د مسلمانانو پر ضد دریځ نړۍ لپاره ډېر تکلیف دی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی چې د قومي احتساب ادارې نیب کاروایانې په هیواد دننه د پرمختیایي کارونو پر مخ لوی خنډ دی. ښاغلي شریف په دغه اداره غږ وکړ چې خپل کار ذمواری سره کوي او ولس دې بې ځایه نه تنګوي. ښاغلي شریف د پنجاب په بهاولپور کې د خپل ګوند غړو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دا خبره یې مخکې هم د قومي احتساب ادارې مشر په نوټس کې راوستې وه او د نیب چیرمین له پکاري چې د دې معاملې نوټس واخلي. کنه د ده په خبره حکومت به مجبوره شي چې په دې لړ کې ضروري قانوني کاروایي وکړي. بلخوا پخوانی ولسمشر آصف زرداری د نواز شریف لخوا د نیب په اداره د تنقید پر دې عمل کې ویلي دي چې د نیب سره سره دغه هیواد وفاقي تحقیقاتي اداره اف آی اے هم دا کار کوي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان وایي په دغه هیواد کې 15 وسله والې ډلې شتون لري او ځینې پکې د اسلامي دولت وسله والې ډلې نوم کاروي. تېره ورځ په ټکسلا کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال ښاغلي چودھری وویل
پاکستان میں 45 سے زیادہ مختلف الخیال
په پاکستان کې د 15 نه زیات مختلف سوچونو، فکرونو او د مختلف ایجنډو لرونکو وسلوال تنظیمونه په خپل مکرو کاروبار کې لګیا دي او دا خلک د پاکستان د سکیورټي او استخباراتي ادارو په نظر کې دي او دا وسلوال د یو او بل تنظیم سره تعلق ساتي او دوی د داعش نوم کاروي او خپل فرانچایز خلاصوي.
کزوم چودھری نثار علی خان په پاکستان کې د داعش ډلې شتون ردوي، خو تیرونی د غیر پوځي استخباراتي ادارې انټلیجنس بیورو مشر آفتاب سلطان د سنټ د داخله چارو کمیټې ته ویلي وو چې دوی د یادې ډلې نیټورک مات کړی. په پیښور کې پرون د خیبر پختونخوا بلدیاتي نمائندګانو د اتړونو په کولو سره د صوبایي اسمبلۍ مخې ته احتجاجي ناشته پیل کړې ده. دوی د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ له صوبایي حکومت د اختیاراتو پرمختیایي کارونو لپاره د مالي پانګو غوښتنه کوي. د دغه احتجاجي ناشتې پر مهال د تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي یو کونسلر ساجد اقبال وویل
منگ ماتم مناؤ زمنگ دے ناظمان و کونسلران و سر چکم زیاتے شوی دے آغا بارا کے دا منگ ماتم مناؤ زمنگ مطالبات دا حکومت نہ داری جی زمنگ فنڈونا چکم دی اگر سر تر سر ریلیز کری شی اس میں 2013 ایکٹ کے چکم اختیارات بھی منگ لرا کری دی لوکل گورنمنٹ ایکٹ چکم دے اما آغا ایکٹ منگ پا صحیح حالت کے غوارو.
دوی وایي تر څو چې صوبایي حکومت د دوی غوښتنې نه وي پوره کړي دوی به د صوبایي اسمبلۍ مخې ته په احتجاج ناست وي او که ونه شوه نو په بنیګالا اسلام آباد کې د عمران خان د کور مخې ته هم احتجاجي ناسته باندې به کینی. د بلوچستان حکومت لخوا په خبره شوې او خبرپاڼه کې ویل شوي د مسلم باغ سره تعلق لرونکي د یوې زده کوونکي ساقبې تر ځان وژنې وروسته حکومت د یاد کالج مشره عابد آغا اوس معطله کړې او د دې پیښې د پلټنې لپاره 3 کمیټې مسلم باغ سیمې ته لیږلې. خو د ساقبې کورنۍ بیا وایي دوی په دې کمیټه باور نه لري او عدالتي کمیشن دې جوړ کړل شي. د ساقبې ورور اعزاز الله تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل یاد کالج لخوا پر هغه د مالی جرمانی او امتحان کې د برخه اخیستو اجازه نه ورکولو خودل شوی و. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي په هغو سیمو کې چې د داعش له وسلوالو پاکیږي د سیمه ییزو پاسون کوونکو لپاره امنیتي پوستې جوړې شوې دي. د ننګرهار د امنیتي قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال د مشال لیډیو افغان څنګه ته ویلي په چین ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې څه باندې کلی د داعش له وسلوالو پاک شوی. د مشرقي وال په خبره په دې عملیاتو کې د داعش ډلې 25 غړي وجل شوی دي، خو وايي ملکی وګړو افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ جوړ نه دا وړېدلې. په ننګرهار کې د داعش پر ضد عملیات له تیرې اونۍ راهیسې د افغان ګډو ځواکونو لخوا پیل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ریپبلیکن ګوند لخوا د ولسمشرۍ امیدوار عربپتی ډونلډ ټرمپ او د دغه ګوند نور هغه غړو باندې چې د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو کې برخه اخلي سخت تنقید کړی دی. ښاغلي اوباما ویلي دي چې د مسلمانانو او ماحولیاتي بدلون په اړه د دغو امیدوارانو دریز د ټولې نړۍ لپاره تکلیف دی. تېره ورځ په کالیفورنیا کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال ښاغلي اوباما زیاته کړه چې د ټاکنو په ابتدایي کمپاین کې داسې یو امیدوار هم د دغه ګوند نشته چې د ماحولیاتي بدلون په اړه د څه کولو سوچ ولري، بلکې ډونلډ ټرمپ خو دا تجوید ورکړی چې امریکا ته د مسلمانانو په ورتلو عارضي بندیز ولګول شي. اوباما ویل چې کېدای شي دا تجویز د مسلمانانو ضد جذباتو باندې مبنی وي، خو د نورو امیدوارانو بیانونو ته که وکتل شي نو هغه ډېر تکلیف دی دي. اوباما ویل چې د هغه خیال نه دی چې د راتلونکي نومبر په میاشت کې به ډونلډ ټرمپ د ولسمشرۍ ټاکنې وګټي او ولسمشر به شي. وروستۍ خبر دا چې د ایران د دفاع وزیر له روس سره د نږدې پوځي همکارو په اړه د بحث لپاره ماسکو ته تللی. حسین دهکان پرون په ماسکو کې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین او له خپل روسي سیال سرګی شویګو سره ولیدل. شویګو د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور د لوړې کچې ستاینه وکړه او د دې له وجې د همغږو تګلارو رامنځته کېدو ته لیوالتیا وښوده. روس او ایران هغه هیوادونه دي چې شام په 15 کلنه جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ملاتړ کړی دی. روس دغه راز له ایران سره د لرې واټن ویشتونکي S-300 د فضایي دفاعي میزایل د پلورلو تړون لاسلیک کړی دی او تهران غواړي له روس نه لا نوره وسله هم واخلي. د مشال د خبرونو پای او اوس به د موسم حال او د کرنټ روبې د احمد الله نه واوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 106 روپۍ اخیستل کیږي او 106 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 111.50 روپۍ او 113 روپۍ، یو پاؤنڈ 150.50 روپۍ او 151.50 روپۍ 40 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 23.10 روپۍ او 23.90 روپۍ، یو سعودی ریال 23 روپۍ او 23.40 روپۍ، یو افغانۍ 1.52 روپۍ او 1.45 روپۍ، او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال، د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 3، په بنو کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 4، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 15 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه مو د مشال رادیو نو واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. کچری تاسو د مشال رادیو رواني غړي تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې د هیواد قومي احتساب اداره دی ولس نه زوروي.
ان کے دفتروں میں گھروں میں گھس جاتے ہیں اور وہاں جا کے جو ہے نا وہ ان کو تنگ کرتے ہیں.
په پیښور کې د خیبر پختونخوا بلدیتی نمائندگانو صوبائی اسمبلی مخې ته احتجاجي ناشته پیل کړې ده.
حکم باندې غالا شانوړلا به سپریم کورٹ سے سی و ان شاء الله دغه رسامین واپس نسی چې سره سا د میر مطالبات حکومت منلې نه.
سیاسي ګوندونه غوښتنه کوي چې د ګډو د شورا غونډه دی راول بل شي او په اقتصادي راهداري لانجه دی پکې هوار کړل شي.
پکانه ده چې دا وړو سبو چیف منسٹرانو سره دا سیزمه نیولې دي. هغه د سره په اګریمنت کې دا ویست ایسترن علاوه ویسترن د سره شته نه.
او دا مشال مجله کې بعد په جلال آباد کې د میوزیم او د کتابخانی په اړه واوري.
د اطلاعات و فرهنګ وزارت دغه موجوده امکانات ته چې وګورو د اډي میوزیم غندې یو غټه پروژه موږ په خپل امکاناتو باندې نشو ترمیمو.
شننې او تبصرې هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسه. درنو دونکو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین یوې بجې خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم یا محمد نواز شریف ویلي چې د هیواد قومي احتساب اداره دی ولس نظروبي او خپل کار ته دی په ذمہواری سره تر سره کول ته ژمن شي. نوموړي دا خبره تیر ورځ د پنجاب صوبې په بهاولپور کې د واکمن پاکستان مسلم لیگ نون ګوند غړو ته د وینا پر وخت وکړه او زیاته کړه چې قومي احتساب اداره یا نیب د بیگونه خلکو کورونو او دفترونو ته ننوزي او هغوی تنګوي او دا نګوري چې کوم کس کوم کیس سم دی او کوم نه. نوموړي ویل چې دا نه مشر دی د دې معاملې نوټس واخلي او که داسې ونشول نو حکومت به په خپل په دې لړ کې ضروري او قانوني کاروي کوي. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
د وزیر اعظم په وینا چې نب دانه ګوري چې کم کې سم دی او کم نه، باید چې نب خپل کار ذمہواری سره وکړي. وزیر اعظم نواز شریف دا هم اویل چې د نب چیرمین د دې معاملې نوټس سی واخلي او کوانه خصي شنو حکومت دې لړ کې به ضروري او قانوني کاروایی کوي. وزیر اعظم په وینا چې حکومت له دې کار کولو په لار کې ځینې خنډونه، پابندیان او قوانین دي او د دې نه علاوه داسې ادارې دي کوم چې منس کې ولاړې دي. وزیر اعظم خپل خطاب کې زیاته کړه،
انکه دفترو مې غرو مې ګوښ جاتے ہیں اور وہاں جا کے جو ہے نا وہ ان کو تنگ کرتے ہیں.
دو نیب اہلکاران د خلکو کورونو او دفترونو ته ننوزي او هغلته هغې دا خلک زوروي او دا نه ګوري چې دا کیس سم دی او کنه او په غلط کیسونو د لاس اچولو کوشش کوي. ما د نیب د چیرمین په نوټس کې دا خبره راوړې ده او بیا به یې هم راوړم چې داسې په چا لاس اچول او بیا هغوی کار ته نه پرېښودل دا صحیح نه ده او د پاکستان چې کوم معاملات دي نو هغه په شفافیت کې مخ په وړاندې روان دي.
شفافیت میں آگے بڑھ رہے ہیں.
د وزیر اعظم بیان په اړه د سیاسي چارو کارپوه سلیم احمد وایي دا ښکاري چې وزیر اعظم په پنجاب صوبه کې د قومي احتساب ادارې لخوا د ځینې کیسونو په اړه خوشاله نه دي.
حکومت دا ښکارېدو لکه چې د پیپلز پارټي سایډ ته لګومتي سمپاتېټیکي نو هغه چیزونه به هم ومنځ کې راغلي وو او د حکومت سٹانس جو نو هغه ته واقعي لګ نه رمو پیپلز پارټي طرف ته او په بعض چیزونو کې ایون دا غي مرګرتیا هم کول خو ښکاره ځکه نه راتلو چې د کرپشن خلاف یو غټ مهم چې هغه چلېدو او په کراچۍ کې یو غټ آپریشن نور هم روان
خبری کی دی او د وزیر اعظم د بیان نه داسې لګي چې حکومت باندې فشار راوړي چې حکومت او د حکومت سره تړلې خلکو خلاف د څه حرکت نه کوي.
نیب باندې دا فشار دی د عدالت د طرفه او د خلکو د طرفه د میډیا د طرفه چې د دغه قسم خلکو خلاف دي چې جدی قدمونه پورته شي او زما په خیال باندې اوس رو کېدای شي چې نواز شریف او داغه سره تړلي چې کوم خلک دي هغه ته دا احساس شوی چې اوس رو نیب کېدای شي چې داغه بدنوانی یا د بې سختګۍ دا مسله چې دا ډېر سات پورې نظر انداز نه کړي او رو نیب هم چې دی نو کوشش کوي افا دې خوا خلک گرفتاری او داغه خلاف چې دی نو اقدامات کوي. زما په خیال باندې حکومت سره تړلي خلک لیدلي دي.
بل خو پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علی زرداری د وزیر اعظم نواز شریف په نیب د تنقید نه پس خپل رد عمل کې ویلي دي چې قومي احتساب ادارې سره قومي تحقیقاتي اداره اف ای هم دغه کار کوي او د اتلسم ترمیم مسلسل خلاف ورزي روانه ده. دوی چې د وزیر اعظم خپل وزیر ویلي دي چې د پیپلز ګوند پخوانی وفاقي وزیر ډاکټر اسیم سغلا یې درغلی نه ده کړی خو د دې باوجود ډاکټر اسیم د سو میاشتو راسي زورول کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال رادیو تاسو غوږی درنو اردوونکو د پاکستان د کورونا چار وفاقي وزیر چودري نثار علي خان یو وار بیا د خبره رد کړي چې ګینه په پاکستان کې داعش وسله والا ډله وجود لري. د نوموړي په وینا چې په پاکستان کې لسګونه وسله والو ډلو غړي یوازې د داعش نوم کاروي. نوموړي دا خبره تیر مازیګر په پاکستان کې لزای رسنو سره کړي چې په اړه یې نور تفصيل د مشال رادیو خبريال سراج ظهیر راکوي.
د اسلام آباد پسند پرود د پنجاب پټکسلا خار کې د نهي په مازیګر سونو سره خبرو کې د داخلي چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې په پاکستان کې په باقاعده توګه د داعش نوې تنظیم وجود نشته خو په پاکستان کې چې کوم 15 ویښ نه قانون ګرځولې شوی ډلې کار کوي د دغه ډلو وسلوال د داعش نوم کاروي. د نوموړي په وینا دي رستیو کې د نه قانون ګرځولې شوی ډلو لشکري جنگ وی جماعت داوا حزب اسلامي خلک نیولې شوی وو او دغه خلک هم له داعش نوې تنظیم سرا وترل شو. چودری نثار علی پدیاڑا زیادہ کڑا،
پاکستان میں 45 سے زیادہ مختلف الخیال
په پاکستان کې د 15 ویخت نه زیات مختلف سوچونو فکرونو او د مختلف ایجنډو لرونکي وسلوال تنظیمونه په خپل مکرو کاروبار کې لګیا دي او دا خلک د پاکستان د سکیورټي او استخباراتي ادارو په نظر کې دي او دا وسلوال د یو او بل تنظیم سره تعلق ساتي او دوی د داعش نوم کاروي او خپل فرانچایز خلاصوي.
د ذکر د روانه میاشتې په لسمه نیټه د داخلي چارو لپاره د سینټ قائمه کمیټې غونډې ته د آی بی مشر ویلي و چې په پاکستان کې د داعش نومي تنظیم نیټورک موجود دی او د دوی پر ضد عملیات روان دي. بل په لو د دې پترس کې د پاکستان خارجه دفتر ویان خبري غونډه کې هم په پاکستان کې د داعش د شتون خبرونه رد کړي وو. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پیښور کې د خیبر پختونخوا بلدیاتي نمائندگانو د سرونو او ډولونو په درزا کې په اترونو سره د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاجي ناشته پیل کړې ده. دوی د طریقې انصاف په مشرۍ کې له صوبایي حکومت د پرمختیايي کارونو لپاره د مالی پانګو او اختیاراتو غوښتنه کوي. دوی په پیښور کې پرون د مشال رادیو خبريال غلام غوس سره د خپل غوښتنو په لړ کې خبرې کړې دي. راځي چې ورته غوښ شو چې د دوی په شعارونو پیلېږي.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمان ساجد اقبال مومند دے. زما تعلق دا پاکستان تحریک انصاف سر دے. منگ ماتم مناؤ زمنگ دے ناظمان و کونسلران و سر چکم زیاتے شوی دے آغا بارہ کے دا منگ ماتم مناؤ. زمنگ مطالبات دا حکومت نہ داری جی زمنگ فنڈونا چکم دی اگر زر تر زر ریلیز کری جی. اس میں 2013 ایکٹ کے چکم اختیارات بھی منگ لرا کری دی لوکل گورنمنٹ ایکٹ چکم دے ہم آغا ایکٹ منگ پا صحیح حالت کے غواڑو چکم امینڈمنٹ بھی کری دے منگ دا نہ منو جی منگ دا کے خلاف ہوئی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ز دا ویلت کونسل ناظم ثنا اللہ خان نامہ میں دا امیر دا بنو نہ رغلی امیر سرا دڈی خان دے ٹانگ دے زانوبی اضلاع سیما نائب ناظمین ناظمیم دی دا امیر دے خپل حق تے پرر وتلی او دا در نہ مشٹ کری دو وہ جے سیر سمیش تا خپل حق ملا اٹھوانی میر وے دادے ادر نہ کائی او کدا دے نو اسلا بے بانی گالا تسی او بانی گالا جواب در نہ ور کائی او کب بانی گالا شان اٹھلا بے سپریم کورٹ سے سی بے سپریم کورٹ مخ تا میر در نہ ور کائی او انشاءاللہ دے غیر سمیر واپس نسی جے سیر سا دے میر مطالبات حکومت من لی نی.
وزیر خزانہ
زندہ باد.
وزیر بلدیات
زندہ باد.
وزیر اعلی
زندہ باد.
عمران خان
زندہ باد.
عمران خان
زندہ باد.
ہمایون خان میں نوم دا او ناظم لانڈی ڈاک یا دے بانی نام انتخاب یا امیر سے غیر ذمہ وار خلق نہیں چھ حکومت تا یا چاہتا پریشانی جوڑائی خدا دے ڈیرے مجبوری نا او دے حکومت دے بے حسی نا او دے نااہلی دے وجہ نا امیر دا در نہ جوڑا کرلا ٹول کے پی کے پساتا او تم یاشتے اوش للے چھ دا دے دے دغ غریب قوم سرباری سرمایہ پدا بند خرچہ شوی دو امیر منتخب کرلی دے خدمت تے پورا عوام نہ مشتا ایسا پیرے دیوے پیسے فنڈ ملاو دا نہ اختیار ملاو دا نہ بل سے چکیم مراد تھی وہ دے دو ذرا دیار لاس پہ ترمیمی ایک سے چکیم وا دے دے مش سارا شوی دی پاگا بندے حکومت ہے سے قسم عمل نہ دا کڑا غیر معینہ مدت پیرے میرا وے نوست بھی میرا وے درنا کا میرا وے احتجاج کا چھ دے دخ قوم حق میر چا ووٹ روکڑا دا وہ آگا حق میر اڑا نہیں وہ اگے تا میرا سولا نہیں.
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو ته تاسو غوږی درنودونکو د پاکستان د مرکزی حکومت او خیبر پختونخوا بلوچستان حکومتونه او د دغه صوبو د سیاسي ګوندونو ترمنځ د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه رامسته شوې بلانجه لا هم نه ده هواره. په دې لړ کې سیاسي ګوندونه غوښتنه کوي چې د مشترکه ګټو غونډه دې راوبل شي او دا مسله دې هواره کړل شي. نور تفصیل عبدالحی کاکړ په رپورت کې.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري پر سر د مرکزی حکومت او د خیبر پښتونخوا بلوچستان حکومتونو او ګوندونو ترمنز راپورته سوی لانجه د ګډو ګټو شورا للاري د حل کولو وړاندیز تیرونی د سینټ د مشر رضا رباني لخوا ورکړل سو. په هغه غونډه کې د مخالفو ګوندونو غړو پر حکومت نیوکه وکړي چې د اساسي قانون لمخې باید د ګډو ګټو شورا غونډه هر درې میاشتې وروسته راوغواړي. خوشاوخه یو لس میاشتې تیرې سوي مرکزی حکومت له رابللو ډډه کوي. د پیپلز پارټي یو مشر سېنېټر تاج حیدر وای د ګډو ګټو شورا هغه چوکاټ دی چې پکې د څلور واړه صوبو وزیر اعلیګان لوړپوړي چارواکي د وزیر اعظم په مشرۍ کې پر هغو مسلو مشترکه فیصله کوي چې قربانې د بیلابیلو اړخونو ترمنځ اختلاف وي.
اساسی قانون وای چې د صوبو په خواست هم وزیر اعظم د ګډو ګټو غونډه را بللې شي. نو یوازې خو زموږ د سند وزیر اعلی شپږ وواره وزیر اعظم ته د غونډه را بللو لپاره لیکلی دی. دا وخت په هیواد کې سرشمیرنه کیږي چې دا هم د ګډو ګټو موجوده. لدې علاوه له قطر سره د مایا یا اوبلن ګیس تړون وشو چې لمخې به یې پایپ لاینونه جوړیږي او د هغوی لپاره ټیکسونه لګول کیږي. دا هم د ګډو ګټو د شورا موضوع ده. او دا رنګه چین پاکستان اقتصادي راهداري خبره هم ده، ځکه دا هر څه به د صوبو تیریږي، نو په کار دي چې ټولې صوبې په ګډه کار پرې وکړي. دا هر څه د ګټو ګټو په شورا کې باید فیصله شي، نو له دې سره به ډېرې ښې نتیجې ترلاسه شي.
ځینې کارپوهان وایي د شورا د غونډې را بللو په اړه پر حکومت د سیاسي ګوندونو تر فشار وروسته د مسلم لیگ نون وزیران هڅه کوي چې پر دغو مسلو صوبې په اعتماد کې واخلي. دوی د دوشمې په ورځ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د منصوبه بندۍ د مرکزي وزیر احسن اقبال لیدنه د دغو کوششونو برخه بولي. خو د عوامي نیشنل پارټۍ د اطلاعاتو مرکزي سیکرټر سینیټر زاهد خان وایي که د ګډو ګټو شورا غونډه راوه هم بلل سي، نو هلته به هم هغه فیصلې کیږي چې د مرکزي حکومت خوښ وي.
پکار نه ده چې د وړو صوبو چیف منسٹرانو سره دا سیزم نیولې دي، هغه د سره په اګریمنت کې د ویست ایسترن علاوه ویسترن د سره شته نه، او چونکی زمونږ د صوبې وزیر اعلی یو داسې پارټۍ نه منډي گئی چاره د پنجاب پارٹی هم دا غوښتل چې تاسو کولی شئ هغه د پښتنو جنگ وکړي. د بلوچستان وزیر اعلی هم دا سې دي چې هغه د مسلم لیگ نون دي، نو دې معنی دا موږ دا تاسو کولی شئ.
هم دې ته ورته اندېښنه د بلوچستان نېشنل پارټی سینیټر ډاکټر جهانزیب جمال دین هم لري. دی وای باید صوبې داسې پیاوړي استازي د ګډو ګټو شورا ته ورولېږي چې په هغه کې د خپل حکومت د دفاع صلاحیت وي.
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هلته د صوبو داسې استازي ورشي چې یو څه خبره خو وکړی شي، داسې نه چې پر مسئلو او خپلو حقونو سترګې پټې کړي او کمزورې دریځ وړاندې کړي لکه چې یې پخوا هم کمزورې دریځ وړاندې کړی وو. د ګډو ګټو په شورا کې د صوبو د پیاوړو نمائندګانو شتون ضروری دی چې په ټینګه سره د بلوچستان د هر ډول حقونو نه یوازې ترجمانی وکړي شي بلکې ساتنه یې هم وکړي.
خود مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی مرکزی وزیر مشاهد الله خان د مخالفه سیاسی ګوندونو ټول اعتراضونه ردوي.
لومړی د صوبو ترمنځ د همغږۍ وزیر پر مختلفو اختلافي خبرو اتفاق رائے پیدا کوي چې دا وخت هم ورباندې کار روان دی چې دا سونه شي چې بیا د ګډو ګټو په شورا کې تاوتریخوالی رامنځته شي. دا سي ډيري خبر شته چې لوجي د تاوتریخوالی رامنځته کېدو امکان وي چې دا خبره د وفاق لپاره خنه ده. نو بیا دا فکر وشي چې باید نور کوششونه وشي چې دا رنګه مسله حل شي، غونډه په سولیزه فضا کې وشي او ستونزې پکې حل شي. هغه منصوبې چې دا وخت په هیواد کې روان دي او منزوري د ګډو ګټو له شورا خستل ضروری دي، د هغوی منزوري ورلمخه خستل شوې ده. دا وخت هیڅ یو داسې منصوبه نشته چې د ګډو ګټو د شورا له اجازه ته بغیر روان وي.
مشاهد الله خان زیاته کړه دوی هڅه کوي چې ډېر ژر د ګډو ګټو شورا غونډه راوبولي، خو البته هغه د یوې دقیقې نیټې لورکولو ډډه وکړه.
درو درکو عبدالحی کاکړو چې تاسو رپورٹ وړاندې کولو زو خبر ایجنسی ده. د خبر ایجنسی خلک وایي چې د فاټا سیکرټریټ لخوا د جوړ کړل شوی شکایتي مرکز له کارکردګۍ نه مطمئن نه دي او زیاتره خلک د شکایت درج کولو له دغه نظام نه خبر دي. دوی له حکومت څخه غوښتنې لري. د فرهاد شینواری پر رپورٹ کې ور
فاټا سیکرټریټ خوښه یو کال وړاندې د قبایلی ولس د شکایتونو د درج کولو او په هغه د عمل کولو لپاره په هر قبایلی ایجنسی کې یو شکایت مرکز پرانسته کړی دا. د مرکزونو ته د ټلیفون، ایمیل او فیکس لاره خلک خپل شکایتونه وړاندې کولای شي. خو بیا د خیبر ایجنسی خلک وایي چې زیاتره خلک د دغه شکایت مرکز نه خبر دي او ځینې خلک له د شکایت درج کولو چل هم ورزی. نو باید پولیټیکل چارواکي خلکو ته خپل دروازې خلاص وساتي او د دوی د ستونزو نه ځان خبر کړي. په دې حق له د خیبر ایجنسی د جمرود سیمې اوسیدونکو اکبر علی پر د مشال ریډیو ثوای
تر اوسه پورې مو چرته د چانه د خبره و نه ورېده چې یو سړی تلوي او دلته شکایت جمع کړی وي. او که شکایت یې جمع کړی هم مين مو دانه دی اورېدلی چې دا غوي مساله هر شوی وي. پولیټیکل انتظامیه رته کور دی چې وخت په وخت باندې کلی کچهری کوي، خلکو له ملاقاتونو وخت فیر کوي او دا غوی مسالې فوري تور باندې حل کوي.
اول خلک خلکو ته د ایجوکیټ کول پکور دی چې دلته خپل شکایت په دا طریقه باندې جمع کوي په دا پر د ای بیا په پروسس کې وي او په دې باندې دا غشونه عمل کیږي. افسوس خو دا دی چې دلته کم نو انتظامی غټ افسرونه نشي نو صرف د ملکونو د غټ خلکو سره ملويږي. دا پکور دی چې عام خلکو لم ټایم ورکې دا غوي مسلې موري او دا غوي په مسلو باندې فوري تور باندې عمل کیږي.
او د خیبر جنسي یو بلتن سے دا غجان پردی وویل
او پدې کې زه داسې نشم ویلای چې یاره داسې مونږ عوامو ته فائدہ رسیدلې وي چې دا ګوره اوس ای پی ایس ایف سره مثال چې ورنه وسی اغا ای پی ایس ایف چې کوم د دروازې باندې کړي دنیا خل پسین کړو خلکو باندې ورته په انتظار کې پاکي بوډاګان هم دي پاکي مشران هم دي پاکي تعلیم یافته هم دي پاکي سکولونه ولا لکان هم دي دا غټ مسایل دي خلکو سره دي مثال ته خلک راغلي دي په ګنټو باندې چې کوم د انتظار کوي او پدې کې چې کوم د ډیپټی لارډ چې بیا تری ورځې نه وي سلورم نه وي پینځم نه وي هم داسې دا مسایل پاتې شي چې پاسپورتونه نه وي چې د سایل وچ دا غوی پی ته لگی او یا ای پی ای چې کوم دفتر ته ای پی ای دفتر د پولیټیکل تنظیم هغه هغه ته ولګی نو هغه په څنګه په خپل ځان باندې کاروي به وکي چې ما دا غلطی کړی او زی په خپل ځان منم آ کې دی نشي.
په خیبر هاوس په خبرې د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې خلاص شوی دغه شکایت مرکز انچارج آفتاب اقبال نمو پختل چې تر اوسه ورسره څومره شکایتونه درج شوی او د نظام نه تر اوسه زیاتره ځای خلک ولې خبر دی نو په جواب کې وویل
نو اوسه پورې موږ سره دیش کمپلینز راغلی دي و کمپلینټ سی کم دي دا کامیابی سره د غشوی ریزالو شوی دي حل شوی دي کرپشن بارکی دي او چې کم ده روډونو مبارکی دي او ڈرنکنگ واٹر چکم دے ددی دی دزمکو مسئلی دی نادرا مسئلی دی نو مختلف کمپلین چکم دے مونگ سر راغلی او بل چکم دے کال ہم کا ولی شی 0800-88777 بندے دینا بغیر فیکس وغیرہ مشتا ای میل فیسیلیٹی ہم شتا بینر وغیرہ مونگ لگا ولی وے پدی لنڈی کوتل کے باڑا کے جمروت کے مونگ خٹول زیونو کی بینر وغیرہ ہم لگا ولی وے پدل تا پا آفیس باندے پا خیبر ہاؤس باندے مونگ چکم دے غڑ بینر لگو لو چل تا خلکو عام طور پر ڈیر دینو آگے لگ اگو پوری پخپلا او مونږ په بالکل پی ایس ای په ایکشن اخلي مونږ پی ایس ای بلور کو.
د خیبر ایجنسی خلک غوښتنه کوي چې باید د دغه شکایت مرکزونو په حق لا زیات نه زیات خلک خبر کړي شي او چې په دې کې کوم شکایتونه جمع کیږي په هغه دې عمل یقیني کړي شي. فرهاد شنوارای مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه. دروندونکو زو کوټه ده د بلوچستان حکومت لخوا په خبر شوی خبر پانه کې ویل شوی چې د مسلم باغ کالج د یوې ازده کون کې د خودکشي روستو حکومت د یاد کالج مشره معطل کړی ده او د دې پیښې د پلټن لپاره درې کسیزه کمیټه مسلم باغ سمیته لیګل شوې ده. نور تفصیل د خدای نور ناصر پر رپورت کې.
د مسلم باغ سیمه د اولس کلنې ساقبې تر ځان وژنې وروسته د بلوچستان حکومت د مسلم باغ د نجونو د کالج مشره عبدا غوث ماتل کړي او هغه کمیټه چې د دې پیښې د پلټنې لپاره جوړه شوې وه د سه شنبه په ورځ مسلم باغ سیمه ته رسیدلې ده. خو د ساقبې ورور اعزاز الله وايي د دوی د کورنۍ پر دې کمیټې باور نشته او عدالتي کمیسیون دی جوړ کړل سي.
پاتې ناستو موږ خو دنیا را روانه ده دویم رالو پاتې موږ په عزت باندې کښېنول او په عزت باندې مو رخصت کړل. موږ ورته وویل چې موږ کمیټې موږ پارون لیا د منسټر تر مخ ویلو چې موږ کمیټې نه منو دغه د ایجوکیشن کم منسټر جوړ کړی دی ګورنمنټ نو دوی موږ په عزت باندې رخصت کړل. موږ جوډیشل کمیشن غواړو ولې کم چې کمیټې جوړه شوې ده هغه ګورنمنټ جوړ کړی دی کم چې دا شپږ میاشتې د ودا کارت کتل او د دې یو دغه نه کوي سولوشن نه وي.
د دولسم جماعت لوستون کې ولس کلنې ساقبې د تیر جمعې په ورځ هغه وخت خپل ځان وواژه چې د دې د کورنۍ په خبره د هغې د دولسم جماعت د امتحاني داخلي فارمونه قبول نکړل سو. د یاد کالج چارواکي وایي د دې فارمونه یې ځکه قبول نکړل چې د ساقبې او نورو خوندکیو حاضرانې یې پورانوي. خو د ساقبې یو ملګری نازنین دورانی بیا دا تورونه ردوي او وایي ځکه یې ساقبې ته داخله ورنکړه چې همدې د دې احتجاج کوونکو انجونو مشري کوله.
دا د نی د احتجاج شې دا و څه دا وځه دا باندې د دې چې د فوټ شې د شته ولې نو دا نور انجونې نه څه وتی کوي دا انجونې ګټ کوي څه ولې انجون ته دال او څه د مو شې دا ولا.
د ساقبي کورنۍ د مسلم باغ د انجونو کالج پر پخوانی مشري عبدا غوث او نورو چارواکو تور پورې کوي چې دوی ځکه د ساقبي او نورو لوستون کونجونو د داخلي فرمان قبول نکړل چې د ساقبې په شمول جنو نور جنو شپږ میاشتې وړاندې د کالج د انتظامیه پر ضد احتجاج کړی وو او غوښتنه یې کوله چې دوی ته دې سم ښوونکي ورکړل شي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال رادیو ته تاسې غوږ یې درنو ودونکو د خبرونې په دویمه نیمه کې تاسې لپاره د مشال ریډیووي مجله هم لرو، خو وخت شوه دی د ماسپخین یوه نیمه بجه. مجید بابر نه د خبرو لنډی زور.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د قومي احتساب ادارې نیب کاروایانې په هیواد دننه د پرمختیايي کارونو پر مخ لوی خنډ دی. ښاغلي شریف په دغه اداره غږ وکړ چې خپل کار ذمواره سره کوي او ولس دې بے ځایه نه تنګوي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان وایي په دغه هیواد کې پنځه څلوېښت وسلوالې ډلې شتون لري او ځینې پکې د اسلامي دولت وسلوالې نوم کاروي. په پېښور کې پرون نه د خیبر پختونخوا بلدیاتي نمایندګانو د اتړونو په کولو سره د صوبایي اسمبلۍ مخې ته احتجاج ناشته پیل کړی ده. دوی د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د صوبایي حکومت د اختیاراتو او پرمختیايي کارونو لپاره د مالی پانګو غوښتنه کوي. د بلوچستان حکومت لخوا په خبره شوې یو خبر پاڼه کې ویل شوي د مسلم باغ سره تعلق لرونکي د یوې زده کوونکي ساقبې تر ځان وژنې وروسته حکومت د یاد کالج مشره عابد آغا اوس معطله کړې او د دې پیښې د پلټنې لپاره یې درې کسیزې کمیټې مسلم باغ ته لیږلې. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي په هغو سیمو کې چې د داعش له وسلوالو پاکیږي د سیمه ییزو پاسون کوونکو لپاره امنیتي پوستې جوړې شوې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ریپبلیکن ګوند لخوا د ولسمشرۍ امیدوار ارتپتی ډونلډ ټرمپ او د دغه ګوند نور هغه غړو باندې چې د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو کې برخه اخلي سخت تنقید کړی دی. ښاغلي اوباما ویلي دي چې د مسلمانانو ماحولیتي بدلون په اړه د دغو امیدوارانو دریځ د ټولې نړۍ لپاره تکلیف دی. د ایران د دفاع وزیر له روس سره د نږدې پوځي همکارو په اړه د بحث لپاره ماسکو ته تللی. حسین دهقان پرون په ماسکو کې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین او له خپل روسي سیال سرګی شویګو سره ولیدل. شویګو د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور د لوړې کچې ستاینه وکړه او د دې له وجې د همغږو تګلارو رامنځته کېدو ته لیوالتیا وښوده.
مجید بابر چې د خبرو لنډیزې تاسو ته وړاندې کولو، درنو اردوونکو اوس درته د مشال همکار نجیب عامر د مشال ریډیووي مجله وړاندې کوي چې دا ځل ورکې تاسو د جلال آباد په جلال آباد کې د میوزیم او کتابخانی د منځوري د یوې نوې مجلې خال د خبرېدو د راډیو د نړیوالې ورځې او د چینیانو د نوي کال په اړه مطالبه اوري.
د مشال ریډیووي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه.
د مشال رادیوی مجله کې درته نجیب امیر هر کله وای. په دغه خبرونه کې مو یو وار بیا د پښتنو سیمو ادبي هلې ځلې منډې ترړې او لوړې ژورې له نظره تیرې کړې دي. پښتانه هنرمندان، لیکوال او شاعران بیا هم د مینې ویشلو لپاره د یو بل سره مخامخ وو. د ځنو ادبي او کلتوري فعالیتونو څخه به په دې خبرونه کې خبر شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په جلال آباد کې موزیم او کتابتون جوړول غواړي.
د 1995 مالی کال په بودیجه کې د ننګرهار لپاره دوه پروژې چې په پام کې نیول شوې وي هغه منځوري شوې دي.
د رادیو نړیواله ورځ سخت کال په افغانستان کې په داسې حال کې ول منځل شو چې دغلته د رادیوګانو شمیره مخ په کمیدو ده. په منګور اسواد کې زیم پښتونخوا په نوم د موسیقي شپه کې د هنرونو ننداره وړاندې شو.
دا پروګرام د دغه حالاتو ترجمانی کوي چې دلته امن دی، سکون دی او د دې مقصد دا هم دی چې موږ دنیا له پیغام ورکو چې دلته راشي د سواد د قدرتي حسن لطف والی.
د خال په نوم یو نوې معیاري مجله لا چا پر وته د مسول مدیر سره یې غږیدلیو.
زما دا خواهش او پزړه کې چې زه په پښتو ادب کې یو داسې رساله راو باسم بس دا زما یو تند او پزړه کې.
نور راپورنه او مرکی هم درته لرو او په جلال آباد کې د مومن کتابخانی له یو مسول ناورو چې تازه یې سچاپ کړی دی. دا راپورونه او مرکې به واورئ، خو اوس درته پامیر ساحل کلتوري او ادبي خبرونه وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د نوخار سیمې او پیژندل شوی شاعر د فبروري پر اتمه وفات شو. دی په 1949 کال کې زیږیدلی و. د دوه چاپ او ګڼ ناچاپه کتابونه تر شا پرېښودل. سید ګلمان شاه 50 کاله وړاندې د کوه دامان پښتو ادبي ټولنې بنسټ ایښودلی و. سید ګلمان شاه یو له هغو کسانو څخه و چې په نوخار کې به یې مشاعرې جوړولې او د ورغلیو شاعرانو میلمه پالنه به یې کوله. د پاکستان مشهوره ناول، افسانه او ډرامه لیکونکې فاطمه سوریا بجیا د فبروري پر 10 نیټه په کراچۍ کې مړه شوه. نوموړي ته د هغې د ادبي خدمتونو له وجې ډېرې جایزې او ایوارډونه هم ورکړل شوي ول، چې هلال امتیاز او پرایډ آف پرفارمنس ایوارډونه هم پکې شامل دي. نوموړي د 1930 زیږیز کال د سپتمبر پر 1 د هند په حیدرآباد دکن کې زوکړه وه. د فبروري په پیل کې د اردو ژبې یو بل پیژندل شوی ناول لیکونکی انتظار حسین هم وفات شوی و. د فبروري پر 14 په هنګو کې مشال پښتو ادبي ټولنې د 4 چاپ شویو کتابونو مخکتنه وکړه. لیکوالو او شاعرانو د ممتاز اورکزي ز په چاک پروت یم، د ارواخاد اومد حسین بنگش په سنځله، د ارواخاد عبدالرزاق حکمت پر حکمتونه او د وصال اورکزي پر فطرت په رنگینیو کې کتابونو باندې مقالې واورولې. ورپسې یو لویا غیر ترهی مشاعره هم وشوه چې لسګونه شاعرانو پکې برخه واخیسته. پانوس ادبی کاروان په دې وروستیو کې د سویډن په مالمو ښار کې خپل غونډه وکړه. دا د افغانستان د لیکوالانو او شاعرانو یو ادبي او کلتوري ټولنه ده چې د ډنمارک او سویډن سربیره په نور اروپایي هیوادونو کې هم مشاعرې، سندریز ماښامونه او د کتابونو مخکتنې ترتیبوي. په غونډه کې د پانوس ادبی کاروان پر هلو ځلو او راتلونکو نوښتونو خبرې وشوې. وروسته یو آزاده مشاعره هم وشوه. د فبروري پر 1 کراچۍ کې میشتو لیکوالو د جرس ادبي ټولنې غونډه کې د خیبر پښتونخوا له حکومت غوښتنه وکړه چې د خیبر پښتونخوا حکومت چې هنرمندانو، لیکوالانو او شاعرانو ته د میاشتنۍ وظیفې ورکولو پریکړه کړې ده، دا غوره ګام دی. خو د قبایلي سیمو او کراچۍ میشتو پښتنو لیکوالو نمونه دې هم په دې لیک لړ کې شامل کړي. لیکوالو د افغانستان او خیبر پښتونخوا له حکومتونو دا غوښتنه هم وکړه چې د پښتنو مشاهیرو مجسمې دې د کابل او پېښور په ښارونو کې ودرول شي.
له پامیر ساحل مو کلتوري او ادبي خبرونه واوریدل. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې یو عامه کتابتون او یو موزیم جوړول غواړي. د نوموړي وزارت مرستیال زردشت شمس په جلال آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل، حکومت دغه دواړه پروژې منظوري کړې او ډیر زر به پرې عملي کار پیل شي. نوموړي همدارنګ وایي چې د جاپان په مرسته د هډې موزیم د بیا رغونې لپاره به هم هلې ځلې پیلوي. له جلال آباده باز محمد عابد نور حال راکوي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی او اداري مرستیال زردشت شمس ننګرهار ته راغلی او د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې د یو عامه کتابتون او د موزیم د جوړېدو خبر ورکړ. نوموړي وویل،
د 1995 مالی کال په بودیجه کې د ننګرهار لپاره دوه پروژې چې په پام کې نیول شوې وي هغه منظوري شوې دي. یو د سراج العمارت ودانۍ چې نیمګړې پاتې ده کاري د هغې تکمیلول دي او هغه استفادې ته برابرول دي د میوزیم په توګه. بله متاسفانه د ننګرهار غوندې یو علمي او فرهنګي ولایت مناسب عامه کتابتون نه درلود. نو سږ کال انشاءالله د هغې لپاره هم بودیجه منظور شوې ده. په جلال آباد کې به یو مناسب د اما کتابتون تعمیر جوړ شي.
په دغه سفر کې له نوموړي سره د آسیایي وادونو د تاریخي آبیداتو د سازمان مشر تاکاخاشي چې د جاپان هیواد سره تعلق لري هم ملتیا کوله. زردشت شمس وایي چې له ده سره یې په ګډه د اډې د موزیم ویجاړه شوې ودانۍ وکتله او د ژمنه وکړه چې د دغه موزیم بیا رغونې ته به د نړیوالو پام را اړوي.
د اډې د میوزیم په اړه د دې عمده برنامه ده چې د دې راشي وضعیت یې وګوري او څنګه وکولی شي چې د نړیوالو مرستې دې برخې ته را جلب کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت دغه موجوده امکانات ته چې وګورو، د اډې میوزیم غوندې یو غټه پروژه موږ په خپلو امکاناتو باندې نشو ترمیمول.
زردشت شمس وایي چې د اپریل په میاشت کې به په توکیو کې د افغانستان د تلاتفی او د باګرام د ای خانم د آثارو نندارتون جوړیږي چې له ننداري وروسته به هغه ټول آثار چې په تیرو 40 کې له افغانستان څخه ایستل شوي او په نړیواله کچه بستاني ادارو ته په لاس ورغلي بیرته افغانستان ته ورکول کیږي. دی وایي چې په دغه نندارتون کې چې د افغانستان 3000 کلن تاریخي آثار به پکې نندارې ته وړاندې شي، تر څنګ به یې د اوسني وخت یو انځوریز او ویډیوي ننداره هم وښودلی شي.
د ننګرهار په شان د پښتونخوا سوات سیمه هم د لرغونو آثار او پخوانیو تهذیبونو مالامال ګڼل کیږي. سوات د قدرتي حسن کرشمی هم لري چې زړه راښکون یې تر لری لری محسوسی دی شي. د سوات په تاریخي اهمیت په بیا کله خبرې کوو، خو اوس له سواته د وی رنگارنګي هنري شپې راپور لرو. زه هم پښتونخوا په نوم د موسیقۍ شپه کې ځایي هنرمندانو سندرې وویلې. د سوات اوسیدونکو وایي له کلتوري میلو معلومیږي چې حالات سم شوي او خلک د ژوند له رنګونو مزه اخلي. له سواته نیاز احمد خان.
سوات منګوره کې زیم پښتونخوا نومي کلتوري دستوري په لړ کې سندریز ماخام کې د سوات یو شمیر هنرمندانو سندرې وویلې چې ورته راغلي اوریدونکي هم ډېر خوشاله ول. د موسیقۍ دغه دستورو په اړه سوات کې د زلمو ټولنې غړي حارث بدر وایي چې دوی د خیبر پښتونخوا حکومت سره په دغه دستورو کې مرستیال دي.
پروگرام چلولے کی پسوات کی چدین و دریس ماوری دسوات دزوانان و یو ٹولن ایس وائی ایف دا حوالہ شوی شوی دا او زمونگ دا سلسلہ با جاری او داخل لڑے چدین و دا راقی یو حصہ دا
سندریز ماخام تا راغلی دا بینگواری هنرمند دا سندرغاڑی سادی اشاوی چی دوی تا دا هنر خودل و مقاملاو شوا دا خیبر پختونخوا حکومت منع نکوی
مونگ امید لرو چی تس لیول سردا پروگرامون روانی فنکاران دا لوی عزت پا دی دنیا کی چاتم نمیلاوی فنکاران ته
ملوي. یو بل سندرغاړی کرامت شاه وای چې سندرغاړی په سرکاري توګه اومنل شول، دغه د دوی لپاره ډیر بختور ګام دی.
او بس دا خو ډیر غټ اقدام دی چې زموږ اوسه پورې موږ لا چا په دې کې هم نه صاف کړی چې لا قدم زموږ د یو جونی صدا یا زموږ د ثقافت یو کلچر دی، دا زموږ یې صدا د سې غلامنګ اوسم په دې خلکو نیو تقسیم کړی. خو ډیر مننه تاسو چې تاسو موږ له دومره مخاره کړل او حکومت ته هم ډیر شکریا ادا کوم چې خاص کر نارمندو پاره دا چانس ورکو.
موسیقي پروگرام ته راغله ناصر عالم وای چې په سواد کې یو شمیر هنرمندان دي، اوس چې په سیمه کې امن راغې نو دوی ورته ډیر خوشاله دي.
دا پروگرام د دغه حالاتو ترجمانی کوي چې دلته امن دی، سکون دی، او د دې مقصد دا هم دی چې موږ دنیا له پیغام ورکو چې دلته راشي د سواد د قدرتي حسن لطف والی د دې مزیو چتی کوي.
سندریز ماخام موسیقي د شپې نه وخت پورې جاری و چې ورته یو شمیر زلمی هم راغلی ول او دغه پروګرام څخه خوندونه واغستل.
د پښتو موسیقي خوګه ده، سوچه ده، ځانګړې ده او لرغونې ده. د موسیقي په قسمونو، د موسیقارانو په ژوند او د سندرغاړو د کار او ژوند په اړه یوازې د ګوتو په شمیر پښتو کتابونه چاپ شوي دي. د جنوبي پښتونخوا لیکوال او څېړونکي ډاکټر لیاقت تابان په دې وروستیو کې د پښتو موسیقۍ په اړه یو څېړنیز کتاب چاپ کړی چې پکې د ټولو پښتنو سیمو د موسیقۍ، موسیقارانو او هنرمندانو په اړه معلومات راټول شوي دي. دا کتاب موسیقي تر سهیلي پښتونخوا نومیږي. په کوټه کې د مشال لاډیو خبریال خدای نور ناصر له ښاغلي تابان سره خبرې کړې او په سر کې پوښتلی چې دې کتاب لیکلو ته څه شی وهڅولو. ډاکټر تابان وایي
د دې کتاب د لیکلو خو ډېر وجوهات دي، لیکن دوه داسې لامل وو چې زه د دې کتاب په لیکلو مجبور کړم. یو د پښتنو سره چې د تاریخ په اوږدو کې کومې کیسې را روانې دي، یو څه خو په تاریخ کې پاتې شوي دي، یو څه دا دي چې موږ د تېر 30 کالو راسې وینو چې د پښتو موسیقي سره چې کوم چلند په افغانستان کې اوسو یا دلته په پاکستان کې اوسو، د انقلاب وروسته زموږ ټول سندرغاړي در په در اصول کور ووتلو، میوزیک سینټران بند سلو سره، نو په هجرت کې موسیقي سره انسان خپل د خېټې غم لري، نو هغه موسیقي ته دغه ورنکوم. بیا په خیبر پښتونخوا کې چې څه وخت د ملایانو حکومت رالی بندیزونه ولګېدو، از موږ د ډېر نازولي سندرغاړي دا وخت په هجرت مجبور سو په پردیو هیوادو کې د بل نوکری کوي، نو دا موسیقي کرار کرار زموږ په سیمه کې هم دای څه په ورو کې دوه وسره. دغه تاریخي زموږ چې کوم وراثت دی، چې کوم زموږ اساسه ده، زموږ سرمایه ده، دا خوندي کول زموږ لپاره اړین دي، ځکه ما غوښتو چې زموږ د موسیقي تاریخ خوندي شي. دویم دا و چې ما به د پښتو موسیقي کتابونه نه وکتلو زما تند نه پماتې دله درې د کتاب ولو چې کار په سوي لکه په کابل کې ولیکل سوي سلويش کال په خوا زولې د ګل مصطفی جهاد لیکل خو پاغه کې لښ تاریخ او لښ زیاتره تذکره د افغانستان د سندرغاړو یو کتاب چې ولو محمد دین ژواک لیکل افغاني موسیقي په نامه هغه دا سبکونه راخصي د موسیقي د خو په هغه کې چې ادبیات زیاتو موسیقي نه ولا یو کتاب لایک زاده لایک د پښور د لیکلې دی فنکار نمبر هغه کې د پښور د سندرغاړو تذکره راخصي ده نو موږ سره داسې بشپړ کتاب نه و چې عام لوستونکو دا وګوري چې پښتو موسیقي د کمره پیل سوي ده د پښتو موسیقي ریشې له کومه دي د موسیقي هنر څنګه دی زموږ کوم مکتبونه دي په پښتني ټولنه کې څه اغیز دی د موسیقي نو ما کوشش وکړ چې زه یو داسې کتاب ولیکم چې د دې ټولو سوالو جوابونه زما لوستونکو ته معلوم وي
لکه زه به همدا پوښتنه وکړم چې په دې کتاب کې موضوعات څه شي دي تاسو خو لږ ذکر وکړو پوره راته زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې د کتاب ټول څو بابه دی او په دې کې موضوعات څه شته په کوم موضوعات مو کار کړی
دا کتاب کې ما لس بابا چې ولیدي چې په هغه کې یو باب چې دی د پښتو موسیقي په تاریخ اډانه لري دویم موسیقي په پښتني ټولنه کې څه ارزښت لري دریم موسیقي او حیوانات د دوی خپل یو تعلق دی په هغه باندې دی څلورم د انسان درملنه یا د راګو اغیز پنځم باب چې دی د موسیقي علم دی شپږم باب په دې کې د پښتو سازونه چې کم دي او لوی کار چې کوم ما دیکي کړي د پښتو موسیقي مکتبونه میراخستې دي او دوی سي دا کار دی وه سم د کوټي سن د کوټي سندریز مکتب ته ځانګړې کړې د اولسم باب چې په دې کې زکم په کومه نتیجه رسیدلې په کومه پایله رسیدلې او د موسیقي د وجه لپاره زکم وړاندې زون لرم نو دا لس باب دي چې ما دغه کړې دي 1550 سفیدا کتاب دي او په دې کې ما هڅه کړې ده چې د سوهلي پښتونخوا د سندرغاړو چې کم کم کوشش وکړي د سي شپږ نیو عکسونه ما جمع کوښښ دوله سفیر رنگین تصویرونه هم شامل دي
ډاکټر لیاقت تابان صاحب د موسیقي په اړه خمو ډیر خوندور کتاب ولیکه آیا نور هم تر دې کتاب لیکل ورسته هم نور هم په موسیقي باندې کار کول غواړي که بس په دغه ځای مو موسیقي پرې شو ده
موږ باید صرف خبرې ونه کو عمل هم وکړو د دې کتاب لیکلو ورسته ما ته خلکو ډیر کې سټان راوړل چې هغه خپل ریکارډ کړی ول د ریډیو سره هغه سره خوندې پراته او دا انټرویو اندي د ما سره نو داسې په سوو سندري ما جمع کړی دي چې زه غواړم د انټرنیټ له لارې د تل لپاره محفوظ کم او دا آوازونه په پښتنو ته ورسوم
خدای نور ناصرو چې ډاکټر لیاقت تابان سره د پښتو موسیقۍ د یو نوي چاپ شوی کتاب په اړه خبرې کولې د خبرونې په دې برخه کې د ممتاز اورگزی یو شعر درته بشیر ګواخ وړاندې کوي
پرونه پور ازماو نند بل شو یو سړی پرونه پور ازماو نند بل شو یو سړی کمال وک شپ پشپ بدل شو یو سړی ارمان د منزل و باوریو په ارمان حیرانیم پشا ولیل مزل شو یو سړی نازکا پسرل مر ولاړه هیڅ نه خبر نازکا پسرل مر ولاړه هیڅ نه خبر لتا نه خو چاپیر لکمل مل شو یو سړی لډیرو کمالونو چې و پاتې نیمه خوا لډیرو کمالونو چې و پاتې نیمه خوا لډیرو نیمګړتیاو مکمل شو یو سړی او په نیمه شپه ممتازه ما له خوبه پاسي په نیمه شپه ممتازه ما له خوبه پاسي شاعری شوم زه زما غزل شو یو سړی شاعری شوم زه زما غزل شو یو سړی پرونه پر زماو نن د بل شو یو سړی کمال وک شپ پشپ بدل شو یو سړی
د ممتاز اورغزی له شیر مو خوند واخیست. د مشال رادیوی مجله اوري اوریدونکو د انسان او د رادیو د دوستۍ موده سلو کالو ته رسیږي. رادیو له خاره نیولې تر کلیو بانډو غرونو اوسمسو موږ او تاسې له حالاتو خبر کړی یو. نن سبا ژوند ډیر په منډه دی او په یوه موبایل کې خلک نړیوال تلویزیونی چینلونه هم کتای شي، خو انسان او رادیو بیا هم د یو بل لمنه پریښې نه ده. په پښتونخوا او افغانستان کې په سلګونو شخصي او حکومتي رادیوګانې فعالې دي. د ملګرو ملتونو د کلتوري ادارې یونیسکو لخوا هر کال د فبروري 14مه د رادیو د ورځې په توګه مانځل کیږي. په همدې موضوع له کابله خان محمد سیند راپور لري چې ورکیا ورو اوس افغانستان کې د رادیوګانو خپرونې یو څه پیکه شوې دي.
نه یا په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ اداره وایي چې مالی، تخنیکی، امنیتی ستونزې او د خزینه کارکونکو نشټوالی هغه څه دي چې په افغانستان کې د ګڼو راډیوګانو خپرونې ټکنۍ کړي دي. دا خبرې د دې ادارې د سار د څانګې مشر صدیق الله توحیدی په کابل کې د راډیو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په ناسته کې وکړې. خاغلی توحیدی وویل د اطلاعاتو او معلوماتو پر رسولو کې د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره سره راډیوګانو خپل اهمیت ساتلی او که ستونزې اوارې شي ښه خدمات به ترسره کړي. د وویل په خواشنۍ سره په هیواد کې یو شمېر راډیوګانې د بېلابېلو ستونزو له امله ونه توانېدی چې خپرونو ته دوام ورکړي.
قرار احصایی که ما داریم 175 رادیو فعالیت داشت که از این جمله
زموږ د احصایې لمخې په هیواد کې 150 رادیوګانو فعالیت کوه، چې له دې جملې څخه په وروستیو کلونو کې 4 رادیوګانې د مختلفو ستونزو له امله له فعالیته ولوېدې. د دې رادیوګانو د تړل کېدو علت نامني، اقتصادي کمزوري او د ښځینه کارکوونکو کموالی دی.
خاغلی توحیدی دا هم وویل چې راډیو د افغانستان د خلکو په تیره په لیرې پرتو سیمو کې عمده ضرورت دی او که حکومت او مرستندوی نړیوالې موسسې ورسره مرستې ونه کړي په هیواد کې به ګڼ شمېر نورې راډیوګانې هم بندې شي. د فبروري 14مه چې د راډیو له نړیوالې ورځې سره سمه ده هر کال په افغانستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې نمانځل کیږي. د راډیوګانو مسؤلین وای اقتصادي، تخنیکی او امنیتی ستونزو تر ډیر ځایه د دوی پر فعالیتونو اثر کړی دی. په افغانستان کې اوس مهال په لسګونو ټلویزیونونه فعال دي، خو خلک وای د هیواد د نفوسو زیاته برخه راډیو اوري. د راډیوګانو مسؤلین او کارکوونکي دا هم وای چې حکومت دې د رسنیو له قانون سره سم د دوی امنیت هم خوندي کړي.
ل رادیوګانو خبر شوې چې نن سبا یې کارونه یو څه ټکنی شوې دي. په رسنیو کې مجلې هم شامل دي چې په بیلابیلو موضوعاتو چاپی معلومات خپلو لوستونکو ته وړاندې کوي. دا چې په رادیوي مجله کې کلتوري او ادبي موضوعات سیړو، نو د یوې نوې چاپ شوې ادبي مجلې خال پاړه معلومات ترکو. په پښتو ادب کې د ادبي مجلو خپل ارزښت پاتې شوی او تل یې د لیکوالو او شاعرانو نوي آثار ټولنې ته وړاندې کړي دي. خال یو نوې درې میاشتنې مجله ده چې د محمود ایاز په مدیریت کې لومړی ګڼه مارکیټ ته وتلې ده. په کراچۍ کې د مشال رادیو خبریال محمد عمران د محمود ایاز سره د خال مجلې په اړه خبرې کړې. لومړی پوښتنې ترې دا کړې چې د خال د خپرولو تر شا یې کوم مرامونه دي. ښاغلی ایاز وایي
زما دا خواهش و په زړه کې چې زه په پښتو ادب کې یوه داسې رساله راوباسم چې هغه رساله که یو شاعر جوړ کړي، یعنی یو شاعر ته مقام ورکړي، بیا به د لرې برې پښتونخوا پښتانه نشي رانړولی. کوم شاعر جوړ کړو نو هغه به هم داسې مقام لري، کوم افسانه نگار جوړ کړو هغه به هم داسې مقام لري، او که یعنی نقاد جوړ کړو هغه به هم دا مقام لري. او دا کار فنون رسالې کړی دی. بس دا زما یو تند پزړه کې. نو تیر ځل د پېښور ته زه راغلی وم څه میاشتې مخکې، یو کتاب سلسله کې ما ته ایوارډ راکولو. نو زه لاړم، نور کاسم هم راغلی و د دوبۍ نه. نو بس په د مجله باندې مو خبرې ورسره وکړې. نو ما ته نور کاسم وویل دا خو ډېر ښه تجویز دی، دا زه ځم عرب امارات ته ځم، زه د ملګرو سره سلا مشوره کوم، بیا به زه تا ته حال وایم. نو بیا د هغوی ټولنه د کال پښتو ادبي تړون عرب مارا دو په ګډه بیا باقاعده یو نشست کړی و او په دا نشست کې دا فیصله کړې وه چې بس مو به مطلب دا د مجلې د پیسو بندوبست کوو او دا مجله به درې میاشتې نه چې ده دا به راوباسو.
څه به نه وي په دې حال کې چې هغه تر اوسه پورې په پښتو مجلې چې څومره راودي په هغې کې نه دي شوي یا د پښتو چې کوم کتابونه چاپ شوي دي په دې حال کې به نه وي صحیح.
دا اوس شکر دی خبره سوه تا به په دې کې نه وي څه دي. په دې کې یو سل څلور غزلې دي او په دې کې ما دا کوشش کړی دی چې کم از کم اویا فیصده اتیا فیصده مواد باید چې ډېر معیاري وي او انشاءالله دا دوا به زما تاسو په خپله چې تاسو یې ولولئ تاسو ته پته ولګي. او بیا داسې د تنقید تنقیدي مضامین دي، اته مضامین دي او په نورو موضوعاتو باندې دي. مثلا په پښتو ادب کې د تمثال نگاری روایت، مثلا په پښتو کې دا د اتل افغان شعري مجموعه ده هغه د استقرایي تنقید په رڼا کې چې ده هغه تجزیه کړې ده، فیض الوهاب فیض کیسر افریدي صاحب مضمون دی په تجریدیت باندې پوه شوې، یعنی بیا دغسې د فیصل فاران مضمون دی. دا ټول مضامین ښه دي چې دا کوم ما درته یاد کړو هغه په استعارې باندې دی چې پښتنو شاعرانو استعاره په خپلو شعرونو کې څنګه استعمال کړې ده. داسې نور مطلب ډیر داسې مضامین شته، ژباړې پکې دي، مطلب په ژباړو کې د مصنف مرګ دا درالانباد ډیر مشهور مضمون دی، د ډیت آف تیاتر د کافکا یو جنسی افسانه ده هغه ما د هغې مژباړه کړې ده.
د قاری یعنی د لوستونکو هغه ریسپانس څنګه و، هغوی تاسو څنګه رد عمل عکس العمل هغوی څنګه ښودلی دی؟
دا مجله به انشاءالله کابل ته ځي، جلال آباد ته به ځي، کندهار ته به ځي، دا کندهار ته به د کوټې نه ځي او پېښور نه به جلال آباد او کابل ته ځي او داسې مطلب په خیبر پښتونخوا کې مطلب هر ښار ته به انشاءالله ورسیږي. موږ دا کوشش کوو چې ټولو ته ورسیږي او زموږ په دا سویلي پښتونخوا کې هلته به هم انشاءالله هر ښار ته مو ګڼې رسوو او عرب امارات ته به لیږو. سعودي عرب کې خلکو غوښتنه کړې ده، داسې په قطر کې خلکو غوښتنه کړې ده، د بار ملکو ډیرو خلکو مطلب ماته ویلی دی.
د خال مجلې له مسؤول مدیر محمود ایاز سره مو زموږ د همکار محمد عمران مرکه اوریده. اوریدونکو اوس درته د چینایانو د نوي کال په اړه راپور لرو. چینایان خپل نوی کال د سپوږمۍ د حرکت پر اساس ټاکي. د دوی نوی کال عموما په سپرلي کې پیلیږي او لومړۍ دوه اونۍ د پسرلي د جشن په توګه هم منزل کیږي. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلک د چینایانو نوی کال بدرګه کوي. زموږ همکاره فرشته جلال زئی درته نور معلومات درکوي.
د نوی چینایي کال د پیل لومړۍ 15 ورځې د پسرلي د جشن په نوم هم یادېږي. د دې کال ورځې او میاشتې د سپوږمۍ د حرکت پر اساس ټاکل کیږي، نو له دې امله هر کال د چینایي نوی کال د رابرېدو وخت فرق کوي. د کال تر پیل یوه ورځ مخکې د شیطان څراغونو فستیوال وي. چینایي کالونه په عمومي ډول د 12 حیواناتو په نوم وي. سږ کال د بیزو کال دی. د بیزو کال د ځان لپاره ځانګړتیاوې لري. په دغه کال کې اول د نړۍ ډېر پیژندل سوي شخصیتونه زیږېدلي دي، مثلا لیونارډو داوینچی یا چارلز ډیکنز. د ګارډین ورځپاڼه لیکي چې لندن به سږ کال د نوي چینایي کال تر ټولو ستر مراسم به پکې ترسره شي او ډېر لوی جشن به وي.
اوس ورزو جلال آباد ته د مومن کتابخانې له مسؤول فضل مولا مومن نه اورو چې تازه یې څه چاپ کړي دي.
موږ تقریبا په تېره یوه میاشت کې 15 عنوانه بېلابېل کتابونه چاپ کړي دي. په دې کې انجینري، ادبي، حقوقي او سیاسي او ټولنیز کتابونه شامل دي. په دې کې یو کتاب داسې جرس په نوم باندې، بل یو کتاب دی چې مدیریتي ناروغۍ، بل اوسپنیز سیمټیک کانکریټ دي، بل مهندسي ده چې دا هم یو انجینري کتاب دی، بل نیوز ورلد دي، اخباري لغات او د انګلیسي لغات یې په پښتو معنی کړي دي، بل یو کتاب چې ډېر مهم دی د پاکستان او چین اړیکې څېړلې دي. بل د یو ښه مدیریت په نوم باندې کتاب دی چې دا هم د اردو نه ژباړه ده. بل عمومي کیمیا په نوم باندې کتاب مونږ چاپ کړی دی په دې میاشت کې. بل یو مهم کتاب چې دی چې په دې برخه کې بیخي مونږ کتابونه نه لرل پښتو کې، برق انجینري ده، برقي انجینري. بل د نصیر احمد احمدي د زرو په نوم باندې یو ناول دی.
اوریدونکو د دې اونۍ د مجلې مطالب هم دومره وو. نورې ډېرې خبرې به را روانه اونۍ کې کوو. تر هغې د خدای پامان.
د مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تان دی هلی
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال رادیو وی مجله
په یو نیمه بجا،
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دوو بجو،
د کرخی پر غاړه
په دوو نیمه بجو،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو،
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم سلورو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمه بجو.